خوښ به جشوي د سجره ډو په مشمني خبري مچاله کې مو زه احمد شیبر کوروم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د هرات په ګمرو کې نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګیدل دی. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګیدلې اور مخه ونیسي. په خپل د ګمرک مسولینو د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګیدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګیدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وو وسوسېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړوه. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري چلر وشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ول منصره د دې کال درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ته ننوتي وو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم هم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي او هڅوي او مجبوره کوي چې دا رسول منځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلور ویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن وویل چې د کیف سوکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلو لوریو له یو څخه تر 2 کیلومتره وړاندې تللي دي. په یوه ویډیو کې چې د هغه په ټیلګرام اکاونټ کې خپره شوې، پکې زلینسکي د خپل لوړپوړي قومندان الکساندر سیرسکي سره خبرې کوي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراینی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ له پولیس څخه د تیری پر مهال سل روسي جنگي بندیان نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن هڅې کېږي د لیدنه کتنه ترسره کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر سره غونډه وکړي. محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې. دا خبرونه دا سدیر اډو ماشمنی خبری مجله په منځني صف د دولت شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له بهرنوی وغوښتل چې افغانستان سره د هغه سیمه رسې وکړي لکه څنګه چې مخکې کولی.
موږ د دې نازادي وخت خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څنګه چې پیشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی د سرګندونی نن د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د جشن پر مهال وکړي. د همدې ورځې په تړاو نور مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د پاکستان د پوز مشر نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت له افغان طالبانو وغوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان له همکارۍ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د همکاري وکړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو نن د بری ورځ وبلله او ټینګار یې وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی توپ د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخوا د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریر تر سره سو. د ونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لوري یې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل شوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د دې ازادي وخت سره په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي، یو ښه فرصت موږ ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې په اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لکوانڈی ہی وادونو سخا دا افغان کڑوالو دا قربتو بلی عملا مننا کبی او تم لری چپ کوانڈی ہی وادونو کی دا افغان کڑوالو پر وڑان دے ناسم چلن زور زیادتی او تو دخلوالا پایت ورسی.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنی او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو مولوی د خبرې داسې وخت کوي چې له 1300 راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په 13 کلونو کې د دوه د تړون ټول موارد عملی کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لوري له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منصوبین دي هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېمې کلیزې په اړه خبر کړی خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلی لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي، هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په 13 کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیو او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال له مخې چې د اسد یا زمري څلېریسته مدان مانځي، سکل دا ورځ د اګست له 14 سره برابر شوې ده.
طالبانو نن په کابل لا ولایتونو کې د خپل واکمنۍ د دریم کال جشن ولمنځه. نن د اګست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ هم ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي. جنرال منیر وویل هیواد له خپل ګاونډي افغانستان سره شی اړیکې غواړي. جزئیات له فرشته صاحب څخه.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي افغانستان کې د طالبان حکومت باید د خپل ګاونډي او ورور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي منیر دغه څرګندونې پرون د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پوځي رسمي گذشت کې د وینا پر مهال وکړې. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د لویدیځو پولو او د پاکستان پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاترو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. پاکستان څو واره ادا کړې چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبانو حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو ترمنځ منځګړیتوب کړی و چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو. خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي وو دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپل قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې او ځایي طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې. په دې نښته کې درې تنه هم وژل شوي دي. د تورخم لویه لاره اوسمهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
د پاکستان د پوز د مشر جنرال اسیم منیر سرګندونه چې نن د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وکړي د فرشتې صحاک پر راپور کې واوریدي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د سر سازمان وی د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه په افغانستان کې د بشري حقوقو د کلکیج یو تریخ حقیقت دی. په ورته وخت کې هغه افغان میرمن یا اونجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کور ناستې دی وی په افغانستان کې روان وضعیت له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ دوه د دریمې کلیزې په را رسیدو سره د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای دا ورځ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د کړکیج ترخه یادونه ده. یا سازمان پرون سه شنبه د اگست په 13 د شپې نه وخته په خپل ایکس پانه لیکلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل لري باید دوی ته یادونه وکړي چې د ښځو، نجونو او د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو نقص له نړیوالو قوانینو د افغانستان سرغړونه ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو ښکاره سرغړونه روانه ده. د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو څخه بې برخې دوه نجونو چې نه غواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د بشری حقوقو د سر سازمان همدارس د دې سازمان د افغانستان برخې څیړونکو فرشته پسیله قوله لیکلي تمیل کوونکو باید په افغانستان کې بشری بحران لپاره د پایدار حل لارو درامینځته کولو او وړمنو کسانو ته د رسیدو په موخه مرستې برابرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د ډیری هغو کورنیو اقتصادي وضعیت کړکېچن دی کوم چې میرمنو یې سرپرستی پر غاړه درلوده. د خپلې کورنۍ سرپرسته یوه افغانه میرمن چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او اوس په کور ناسته ده د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا میرمن په داسې حال کې د خپل اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. د لوږې پر وړاندې د عمل سازمان یا ACF، د پاملرنې نړیوال سازمان یا کیر، د ډنمارک د کډوالو شورا یا DRC، د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې یا IRW، د ناروې د کډوالو شورا یا NRC، خلک یا پیپل ان نیډ یا PIN، او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او ښکېلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. دوی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. سبا د اګست په 15 نېټه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي. په دې درېو کلونو کې د دوی حکومت د بېلابېلو محدودیتونو په پلي کولو سره د افغانانو په ځانګړې توګه د میرمنو او ښځو ژوند اغېزمن کړی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د طالبانو حکومت وی د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار مودې د دوه نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري. په افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او بیا دا چې یو چا باید 40 کاله کاری موده بشپړ کړی وي. تقاوت نشته کارمندان وای غواړي کار ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په خبره که په کور کې کښینه او تقاوت حقوق تر لاسه نکړي ژوند به ورته ستونز پنشي. بل خو د تیرو دولتي ادارو هغه کارکونکي چې له دریو کلونو راهیسې تقاوت نه دی تر لاسه کړی وای چې په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل
زنه غړم چې متقاعد سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد می خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د درې کلن معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریض یم، د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو لا پیغامونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا زادی رادیو کرکون کولم ټول سلام نو یم دا غدری کال چې طالبان راغلی دی په افغانستان کې شامنیر ده خو یو خبر ده چې بیروزګاری ډیره ده خلک ډیر ده بیروزګاری سره مخ دي کاروبار نشه د تاریا کو د ام بنسول خلک کاروبار نه لري او په 100 ته تقریبا پر 200 300 متره او بده خلک د ډیر سره مخ دي د مساکلا او د هلمند د منځ کې خلک او یو دا غدغه چې کاروبار نشته کاروبار ډیر ټپ ولاړ دي مسلمانان
سلام آزادی ریڈیو کارکون کو اور دن کو تھا طالبان والے انتخابات ڈالے گی اس وقت دودھ پلاس کرے وزارت دودھ پلاس کری والیان دودھ پلاس کری پولیس والان دودھ دی رد جی صندوق دے کک دی انتخابات حل کو زیادہ ور کرے چیخ پل رائے کرے بھی ہر چاچی بھی اڑل نر پشان دے حکومت دیو کی کا دوی بھی اڑل پل حکومت ہوگی قبول چاوی اڑل بس حکومت دیو کی دی باندې هونی کیږي اوس درې کاله وشو پدرم کال روان کیږي هیڅ هیواد رسمي نه پیژني فقر او غربت کوم حالات ته رسیدلی دی والله چې ورځ دی باندې نه کیږي نور ولس به تر کومه د وزغمي مشکلات نور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سبد 2016 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستلی شئ چې څلور ساعته په ورځ او شپه کې د ازادي راډیو لاري خبري شي همدارس د ازادي راډیو ډاٹ کام او ویب پاڼه کې تاسو دا هغه مرکه اوریدل شئ چې د ورځې پترس کې ازادي راډیو خبروي او زموږ ونیس پروګرامونه هم په دې پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښوونکي او د ښوونځیو زده کوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي دي چې د دوی د حکومت د درېمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې به خامخا ګډون کوي دوی دا ادعا هم کوي چې په ښوونځیو او دوکانونو کې د طالبانو د بیرغونو جوړولو ته مجبور شوي دي په دې اړه راپور لرو
په همدغه ښوونځي هم د بیرغ لګولو او د دوی د وینا او د غشان بندیزونه او یا سختې وي خطونه هم راتلل
دا د خوست ولایت په ښوونځي کې ښوونکی دی دی وایي چې طالب چارواکو په جبري ډول د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي ارکړي چې د طالبانو د حکومت د درېمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي د دې په خبره په خوست ښار کې په ښوونځیو او دوکانونو کې د طالبانو د حکومت بیرغ زړول هم اجباري شوی وو
دغه د بیرغونو مسله هم وه یعنی په ټول ښار کې په جبر او زور په ګواښ باندې دا غوښتنه وشوه په کلیو کې چې نه څوک هم د دوی هم نظر نه وو ګواښ یې ورته وکړ چې دوکانونه هم بندي کړي که په ټولو دوکانونو زموږ بیرغ راونه زړو نو له مجبورې په ډېرو دوکانونو ته دوی بیرغ زړول شوی او سرګړونکو دوکانونه بند شوي دي
د غزنی ولایت د یو شمیر ښوونځیو مسؤلین هم ورته ادعاوې کوي د غزنی ولایت د یو ښوونځي یو ښوونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت قومندانې او استخباراتو د دې ښوونځي ښوونکو او زده کوونکو ته د ګواښ په بڼه پاستولې لیک کې غوښتي چې باید په دې مراسمو کې برخه واخلي
زموږ د مکاتبو د ټولو معلمینو او متعلمینو څخه یو په رسمي غوښتنه کړې ده چې راشي او زموږ په جشن کې ګډون را سره وکړي زموږ ډیرای معلمین ورغلي دي او د ولایت مقام ته ورغوښتي دي موږ هم کوشش کوو چې ورشو ځکه بیا موږ ته په دې کې ستونزه جوړوي او جدي اخطاریا رقم ته خط یې رالېږلی و چې کومندانه او استخبارات چې تاسو باید د جشن کې ګډون وکړئ
د دې ادعاو په اړه مو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو نظر هم وپوښت خو د دغه راپور د خبرېدو تر مهاله یې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ په کابل ولایت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ درېمه کلیزه د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14مه د بیلابیلو مراسمو په ترسره کولو ولمانځله په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي او ښوونکي د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه غوښتنه نه یوازې پر نارینه او ښوونکو او زده کوونکو وه بلکې د پوهنتون پر استادانو هم تطبیق شوې هغه د پوهنتون د یو استاد په حواله وویل
یو استاد پوهنتون یو استاد سره مخ شوم
او وی ویل چې لمه څخه د حتمی ګډون غوښتنه شوې ده.
د دې ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې پکې ماشومان او تنکی ځوانان لیدل کېږي چې د ښوونځي ماشومان دي، یو رنګ جامې او خولۍ یې پر سر وي او د طالبانو بیرغونه یې په لاس کې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښوونځي له یو شمېر هغو نارینه زده کوونکو سره خبرې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې مراسمو کې د ګډون لپاره اړ شوي وو، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. سبا پنجشنبه د اګست 15مه هغه ورځ ده چې طالبانو کابل ونیو او د خپلې واکمنۍ بیا پیل یې اعلان کړ، خو د دوی حکومت تر اوسه د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو ډاٹ کام
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دی ورستیو کې کندهار ته مخه کوي. د کندهار شهر د یوشمیر سیمو او سیدونکو وای د ټراک پاک او بو کموالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د ټراک پاک او بو راوړلو لپاره کیلومترونه مزل کوي او بیا تر ډیر انتظار وروسته او بو ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت او بو رسولو اداره هم مني چې د دې ولایت یوازې 15 سنه او سیدونکو د شاري شبکو او بو تلاس رسایل لري. جزئیات په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تیر سوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لټوانل وړ خبره ده.
په کلي کې مو بنه سمور دوه غبل کلي سره روان لته دا وب خیره بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه را ته چیر کړی هغه په داس بار کوي چې موږ وسته پک نه لرو. هغه موږ د کور کرایا د کارونه چکو د کور کرایا او دا شان د خیر منګری او بیره ته کړی په داس بیا چې موږ وسته نه لرو. یا باید را ته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه را ته ارزان کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار شهر د نهم ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي، نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
څلور پنځه شپږ مستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دی. غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک دارش کم سي دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده. ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي انډواله.
دغه وب چې جې مشتخه دغه شاو خاصه پندش پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي د جزای څخه وبوړي پر دغه وب باندې د سرشت یعنی سار پر دل منځ پر ټیم چې موږ دغه وبر علاقو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یشت.
د تشاک د پاکو بوستونځه یوازې د کندهار شهر تر نهي مناهي پر محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو بو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت او بو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15 سلنه وسیدونکو د شاري شبکو او بو ته لاسرسي لري. د بو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته بو ورسوي.
شاغمر اقدامات ټاکل په اغاول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ بو رسول دي. نو اوس چې وشکاله د خلک د ډیرو سن سره مخ چې مشخل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیرو موسسات او ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا د 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شهر په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 4000 کورنۍ ته د چشاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نور کورنۍ ته هم اوبو ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ما